آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو د بیوزلۍ کې سیرات کړی او د غراز شکایت کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي توکو او نورو لمرنۍ موادو بای ختلې دي په دې ورستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو له هغې ډلې په جرمني کې یو شمېر داسې تاوتریخجنې پیښې ډېرې شوې چې په هغو کې د کډوالو لاس دی دغه تاوتریخجنې پیښې ولې رامنځته کیږي پر کډوالو به یې اغېز څه وي په دې اړه په جرمني کې له میشت یو افغان کتونکي سره مرکه هم درته لرو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ پایل ستاسو په پیغامونو کې
خوړو د غریبۍ راسه شي نسته بلته راغلی یم په ترای باندې همسایه یم خو غریبۍ نسته سپین ژره یم یو ګردو کې نه لرم مجاهد مې کړی دی کار نه راته پیدا کېږي خلک کار نه راکوي پر پلکې باندې وایي دا سپین ژره دی سپین غاړې ته بلیږي اوس نو د ورځې شربغلی خرڅوم هغه 50 روپۍ 80 روپۍ په دوه نه وایي زه وړ رانیسم زه غوړي په رانیسم زه د ډاکټر جلوګري په وکم زه سرای ته کېږي په ور ورکم زه څه به وکم ما خپل د وطن د مشرانو سدا د غړي
سلامونه نیکی هیل احترامات می قبول کی نوراغا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه می میسج درته پریښی دی په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې په الحال ډیر اشخاص ډیر کسان دي چې د لوږې او فقر د لامل خپل ژوند د لاس ور کړی وي او یا هم په ډیر مشکلات کې راګیر وي او بل خبر دا چې شان ډیر زیات ګران دي په همدې خاطر هم څوک نشي کولای غوړي واخلي وړه واخلي او داسې نور شان د خوراکي توکي واخلي د همدې په خاطر باندې ټول ډیر اشخاص خپل ژوند له لاس ورکړي دي او ډیر اشخاص چې دي هغه سرپناه هم نه لري او ډیر اشخاص چې دی هغه د ژوند کولو لپاره کوم خوراکي توکي نه لري نو لوږه او فقر په الحال په هلمند ولایت کې افغانستان کې بل خصوص په هلمند ولایت کې بیخي زیاته ده او په دې ژمي کې بیخي د شان هم ګران سوي دي د یوې خوا کارونه نسته د بل خوا شان بیخي ګران دي نو لوږه او فقر ډیر اشخاص یې دغه ته درولي دي
چې چې وړ ګران سی بده وا بوجه په 2200 روپۍ د پواسه مونږ کې چې واخو اوس دا غوړي دی یو پټک په 1500 روپۍ دی بشکا په 1500 په 1100 د قدرت نه لرو واس نه لرو کوند شزه مو صغران په سی دی اتمان په سی دی اول خدای دې وو تاسو مشترک وو مکو کاست ما چې چانو تاسو یا نه سر لولې کې تاسو یا نه کانیا بکین ما چې چانو په خدای دې د تور شپه په اسلام نور کې بیغمه ته وکراره د منګولو جو وتند دي خو د
مختی سره مو مختی انا د تورش په اسلام نورک السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ما د کندر ولایت د میوان ولسوالی څخه پیغام پریشي دي از ما خپل کښنه ما شوم دی چې د شپږ میاشتو دی وږی دی نه نورې شیدی استا نه د مو شیدی استا کلینیک ته مو واستلی دی او شیدی نه غواړم نور کو شپه درثاره په ویښه تیری کوي
مو مله مو بینه ما انا دلته مو زندگی کو ډیره زندگی مو سخته ده گزاره مو بیخ ډیره سخته ده مداري وشه مې لرو دونی لږ مال لرو انا په دغه من دکی کې مو گزاره کیږي زه گزاره مونده شنو د چې مثلا گزاره مو ډیره سم گزاره ای کم گزاره ده د کوچنیانو ډیر مومنان یخ وهلي دي سیاسر مو یخ وهلي دي د بس په دغه منطقې باندې وبه نه رامسر کیږي مکتب نه رامسر کیږي چې مثلا درس وایي الوکان نور نه پکا د اداري نه رامسر کیږي سم اولادونه مو کوچنیان دي انا بس ډیر پر موږ دلته همر چې دی سخت تیریږي زندگی سخت را باندې تیریږي نو که موږ تاسو ته درخواست لرو چې د پاره د کوچنیانو د پاره د سیاسر د پاره د مسلمانان د پاره چې مسکنان دي حق لري مستحق دي او کومک ده نیاز او کومک ده لري امسته برادران څخه نخواست لري چې د پاره د دوی ته چې کومک وکړي او د پاره د دوی ژوندۍ ور سم کړي دا منطقه چې ډیره منطقه ده د بیوان دی دی انا بخت ډیر سخت زندگی مو ده اصلي زای مور چې و د کندهار د منطقي و انا الته بار بیا مو مزکی وشه نه درود دی انا د راتورا سودی منطقي ته دلته یاره ترارو انا په سنا کې د پنجا په سنا کې د پنجا راو دلته نو اوس گزاره کو نو اوس ماجرین شي نه لرو انا په دا منطقي باندې خپل ژوند تیرو.
سلام علیکم، زه ارمان گل شینواره د ننګرهار ولایت د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. بله، په ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې موږ اوسیږو. په دې ساحه کې داسې کورنۍ شته چې د دوه ورځو درې ورځو هم خواړه نه لري، چې لري د یوې شپې لري بېګا ته نه لري، او هیڅوک یې غم نه خوري دلته، او نه څوک شته چې څوک چا ته سره کومک کړه. هغه وخت هم تله چې خلکو سره کومک ونه کړه، اوس څوک چا سره کومک نه کړه. بس هر څوک په ځان په ځان دی، که پیسه دار دی هم د خپل ځان غم ورسره دی، که مالدار غریب دی هغه پس الله تعالی هغه غریب پیدا کړی دی. تا ډېر کورونه شته چې نه لري، نه بس غریبانانو سره نشته، که پیدا ویم که هغو سره وچه ډوډۍ پیدا که هم بیا د نور چې وس نه لري چې ورسره وایخلي، او نور بس چا ته ورسېږي د غم داسې ډوډۍ ورته رسېږي چې هغه ځینې وخت کې د سوې تغذیې سبب ګرځي. خو ډېر بد حالات کې دي خلک، بس الله د خیر کړنو
خلک د لور سره لاس پګروي. څوک نشته چې د چا ناره واوري، یو څوک ناره واوري خو ښه دی، خو ناره یې نه اوري. کوم کومکونه چې راځي ورور هغه پرهغه ځای یو باندې ځي چې هغه یو واسطه او یو لار ولري.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. لارغنداب ولسوالۍ ولسونه چې کله هم له وړې یا غټې ستونزې سره مخامخ کیږي، نو لومړی د هغه محل او ځای ته مراجعه کوي. کله چې هم هلته ورځي، هغوی ورته وایي مسؤلین وایي تاسو باید ولسوالۍ ته ولاړ شئ. خو کله چې ولسوالۍ ته مراجعه کوو، هغوی راته وایي تاسو باید تر ډېره حده یاندې راته وایي چې تاسو باید مرکز قلعې ته مراجعه وکړئ. نو غوښتنه مو دا ده چې لطفاً مهرباني وکړئ، مسؤلینو کسانو هغه وړکۍ ستونزه چې باید په اوزه کې خلاصه شي، هغه وړکۍ مشکل چې باید په ولسوالۍ کې ستونزه خلاصه شي راپسې، هغوی نه باید تاسو مرکز کلا ته انتقال کړئ. کار یې ور وښت کړئ، هغوی په شپو او ورځو په خپلو وړکیو ستونزو کې راګیري او مصروفه یې تر څو د هغې ستونزې ته د پای ټکه کښېږدي. نو په ټوله کې مو غوښتنه دا ده چې لطفاً مهرباني وکړئ، لږ څه دا واسطې راکمې کړئ، لږ څه پر وخت د هیوادوالو د ولسوالۍ د محل د خلکو هغه ستونزو ته د پای ټکه کښېږدي، او څومره سي اړتیا ده پر وخت رسېدګي ورته وکړئ. وسلام، د الله په امان.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې لچه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي، او د غستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
تاسو به خبر یی چې په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځنګړې توګه جرمني کې چې ګڼ شمېر افغانان هم پکې میشت دي د افغان کډوالو لخوا یو شمېر تاوتریخجنې پیښې وشوې. تر ټولو تازه پیښه دا وه چې یو افغان پر یو شمېر کسانو موټر وروسته او لسګونه کسان پکې ژوبل کړل. دغه ډول پیښې ولې رامنځته کیږي؟ د جرمني پر تګلارو او سیاستونو باندې دغه ډول پیښو اغیز څه وي؟ همدا او نور مسلې زما همکار اجمل تورمان په جرمني کې د پهنتون له استاد او د چارو لکتون کې محمد اسحاق اتمر سره څېړلې دي.
په جرمني کې د افغان کډوالو شمېر نسبت نور هیوادونو ته ډېر دی، او بل دا چې د فرهنګ له نظره افغاني ټولنه او اروپایي ټولنه سره ډېر توپیر لري. دلته هغه کډوال چې راځي مخصوصا دوی د خپل فامیلونه ځینې لري، کلتوري تغییرات او فرق دلته ډېر محسوسیږي. د بل خوانه د دوی د کډوالۍ غوښتنو ته زر ځواب نه ورکول کیږي، نو دا امکان لري چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه کډوال د روحي او رواني لحاظه مریض شي او په دې باندې دومره تاثیر او اثر کوي چې هغه هغسې یو کار ته لاس پورې کوي چې هغه د اصولو او د دیزي د مقررات سره سم نه دی. ګرچې وژنه او قتل خدا په هیڅ ځای کې مجاز نه دی، نه په افغانستان کې او نه په اروپایي هیوادونو کې، خو بیا هم دغه د خپل کور نه لرېتوب، رواني او اجتماعي فشار د دې سبب ګرځېدلی شي چې بعضې البته کډوال ځان نه ځینې عملونه داسې وښي چې هغه د اصول او قوانینو سره برابر نه دي، او هغه د جرایمو په سلسله کې راځي.
ښاغلی اتمر، کډوال که د هر هیواد او په هر ځای کې دي له دغه ستونزو سره مخ دي بې له شکه، ولې په جرمني کې ولې په تکرار ډول افغانان دا ډول جرایم ترسره کوي؟
البته جرمني د مساحت په لحاظ تقریبا د افغانستان برابر دی، او په مقایسه د نورو هیوادونو جرمني کوچنی هیواد لیکن ډیر مهاجر پذیر دی. او داسې چې موږ وګورو په ځینو نور هیوادونو کې هم دغه جرایم شتون لري، مخصوصا یا که افغانان یا که د نور هیوادونو ځینی، هغوی هم هلته په دغه جرایمو باندې لاس پورې کوي، خو ځینې دغه په هغه هیوادونو کې رسنیو ته نه راوځي. او لیکن په اروپا کې دا رسنیز کیږي او خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي.
نو ستاسو په نظر کم کسان چې جرایم ترسره کوي د هغوی نیول، توقیفول په لنډمهالي ډول او خپل هیوادونو ته ستنول، آیا فکر کوئ چې دا حل لاره سمه ده او کنه نور لارې ورته شته؟
زه فکر کوم چې کومه داسې باور لرو چې د دوی په راستنېدو سره به دغه قضیه حل شي، دا نه حل کیږي. البته دا د دې نه نشات کوي چې دوی رواني او ذهني ناروغان دي، او په عوض د دې نه چې دوی تداوي شي باید دوی روان شناسانو ته وروپیژندل شي، د دوی اصلي د دې حرکت لامل معلوم شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه بیرته راستنېدل هیواد ته دوی ته به امکان لري چې نور دغسې عقدې، یعنې رواني عقدې پیدا کړي چې دوی په نورو بدو کارونو کې خپل هیواد کې هم لاس پورې کړي. زه فکر کوم د دغو کړنو لاملونه باید مشخص شي، نو هغه وخت کې بیا موږ کولای شو چې په دغه مورد کې یو درست او صحیح قضاوت وکړو.
په جرمنی کې د پهنتون استاد او د چارو شنون کې محمد اسحاق اتمر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم تړي مسې جوړس په خیر اس عبد السلام نمیږه شیدای څخه مې اړیکې نیولې د یراته ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی لازم په یم نشر کې عبد الرحمن نمیږه د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره چې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکې ونیسي والسلام.
ګران اورور عبد السلام تاسو خو خپل نوم او دورکسی عزیز نوم اخیستی دی خو د ټلیفون شمیره مو نو ذکر کړی نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم 00 درونیوی 05 3 4 3 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم 00 درونیوی 05 3 4 3 2 4 8. ګران اوریدونکو تاسو چې مه شیخ خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم خپل ذکر کړئ مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زدی رادیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام ونه کوم هله من نیم ټوله بره تر جوړ خوښ خوشاله کوم سم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شینه شرکی مج یو دوست ورک دی در لاسکاله څوار لاسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه چینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 5 0 8 2 0 0 0 0 0 8 2 0 5 0. کچیر د زما ژ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا ژغیر پیغام شریک کی او یا د تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلی مجهیت په اړه معلومات نه لرو د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داس ما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران اورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سي د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په اکله خپل را لېږل سي پیغامونه واوري او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه مهم د دغه رکسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایده موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر بدوي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړی مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صدا ولید ہلمند ولایت مساکرہ اور سوالیت خبر کوما ما اورور دی وکال کیش د کورن در کسو دی شوت دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا واخ موږ کوله مرجو سوالی کړی مرجو سوالی ستل دی یاره ک فدا معلومات لری پداش ما دی مر سر رنگ وی سپر وا ات دوا سلور نا ات سپر سلور وا د دنوم استنیو د سناجان د مر فخر محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ورور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم د ازادي رادیو نبیولا زبلایل زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلین خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکازوی تقریبا 15 کاله عمر لري لس کاله مخکې لخپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچې کې لار کې لخپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د لغمجنی کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 58 1 0 8 تکرار 0 58 58 1 0 0 0. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک تر غلی استاسې میشنه اوریدونکو عبد الله د تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان از مجو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی دا درې کاله کیږي چې نادر کسوي دی نو کچیر خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي سمج د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 8 0 3 2 1 3 3 8 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 0 3 2 1 3 3 8 خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د حزادې رادیوی زړه تراتی و رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. ز عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیمه څخه نادر کسوي دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابدې ده ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي 0 0 0 0 9 5 5 2 زل به هم شمره درته وام 0 0 0 5 0 9 5 2 نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسوي دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندخدای معلومات یې راکړي. علاقه کې چې په وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې اوس د اصحابو په تکلیف باندې اخته سوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. د خپل پښیمانه هم دغه چې د خادم صاحب چې پر اوه چې پر 5 4 1 8 8 په پای کې 2 دی 8 2 8 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې راکړی نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 1 2 3 8 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. ښه وخت ښه چاري. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نمیروالی دی د پلان مې عبدالوهاب دی د نیکه مې احمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم د کوچني اختر دریم ورځ ولاړې غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي او دوسو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی. بس نصیب می داشه و مصد ما نصیب خدا شه.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخستله او تاسو ته یې لولم. 00 درنوي 2 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 00 درنوي 2 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما ام سیم پی و، دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې را څخه د ثبت څخه وتلي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره د هغه شمیرې د ازادي د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله رحمنه او د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره ته اعلانوم 0 اویا 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کوره، او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکې ونیسئ، 0 اویا 4 0 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تو ویزن نظم بیرتا.
اوریدن کو پا حمدی سرا دا خبرونا پای ترسو. یو زل بیا لخپلو همکارانو طاہر روخان او اجمل انس خمنن کوم چھے دا پیغامونو پا راتولولو او ترتیبولو کی را سرا مرست کریو.
تیرم جن بنور دستا پسہارا ہے ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما.
د ازادي ملمه
نذیر احمد د نذیر د ازادي ملمه پروگرام تشرغلست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروگرام تشرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست، څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې، تاسو د شاعرۍ په رنګ کې؟ مهرباني
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. اله دا هر څه خوي مننه. ځینې وخت کې وطن لري والی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه ګلاسه ورکي چې هلته یې ویني د ټولنې په هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی، هغه څه چې په ټولنه کې ویني هنري ډول یې بېرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک دې هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کېدی شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي، خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کېږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخواني ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د نستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي، چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټوله هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کېدی شي وخت ونیسي، البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کېدی شي یوه پیښه نن وشي کې دغه کوم پیښه انځور چې دی یا تصویر چې دی دغه دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي، په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي. وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي، تصویرونه پخه شي، نور اړخونه یې ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کېدی شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وې، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بېوطنۍ درد یو څه شته. کېدی شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کېدی شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزه به ورسره ملګرې وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي د کله ناکله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والی کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تېرېږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ؟
څو خبرې دي. کله کله یو څوک چې د یوې پېښې د یوه بعدې پېښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې، په دې معنی چې که چېرته د یوه مور یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي، خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کېدی شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي. دا هم یو علت دی، هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره تاوان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هره کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه یې سنجول کېږي. کېدی شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري چې کیدلی شي ستونزې په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي. هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کیدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هوارې شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومې خبره بیا هم سمه رسولې وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې لڅبان د څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. ته فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی، او همدغه خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یو ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره. البته که سمره سیزما پیادوی نو سمره چه مال وستی دی، خو دورسته شعری چه دا تر دیره پوری که پیسدی سره را وخلو اکس دیره پیسدی پا جگرو دا، پا جنگ دا، پا مرگ دا، پا وجنو دا، پا ستونزو بنده دا. که دیش بخوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات دا که د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېرې اخیست کړی دي په طبیعت.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه دروتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي.
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا څه خاص شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لار نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک د هغه ستونزې نه را وژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې را لوی شي کله چې ځوانۍ ته را ورسېږي، دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژنې، هغه ټوله خواري شي. کیدای شي دغه ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي. وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې را لوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بله، ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي. په دې اړه کې یاد سره ته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه.
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلي ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو کدی چې دغه دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ په احساس شوي یو څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راوړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګ شوی امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یو مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لري پیرکي خرڅول. د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی، خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مگر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زمي پر خپل مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسی. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړه سوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نور خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمن وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې د مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تا نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخ ته وړي، هغه کسان چې د ته وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو 3% امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله وانخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوي چې کافی دي؟
لاس 12 کال وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلق دیتا وقت یا ندرلود و یا دومره وزبل شول بیای دیتی امکانات پیدا نکشی داغا غنده سر بیرت من سجامی کری تر روز پوری حقا سی حدسی کمزوری دی لکا مثلا یوال اسی زوران دی چوی که دیش دی وطن حالات سیاست حالات او دی خلق ذهنی مثلا دیتی وار گرزی دیلیوی چی داغا حدسی نیمگری شی او د وطن ستونزی د دې هر گزیدلی وی خلک لمرانه ستونزو ته ډیر حد فکر وکړي یا ذهنی د تمدن به چوندې او مشاهیری او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنی په ټوله کې د تیرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډیرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیزو شبکو زیاته کارونه وی چې زیات کسان کولای سي چې اوس خپل خبره په یو دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولای سي چې ځان ته خپل مینوال را جلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته، ولې د ټولنیزو شبکو کې هغه څه کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه څه خوند نه وی لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وی. دوی د شاعرانو او لیکوالانو د کوي کې څه کوي هلته کله چې په خپل موجود وي نور سره موجود وي مخامخ اوریدل شي د هغې اغیز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډیر دی نظر دی ته چې آنلاین ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي ستا مقاله ستا لیکنه ستا شعر ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دی په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دی ستا شعر ولولي یا د غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه وطن حالات د دوی ذهني مسله چې ده هدې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي.
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلجیم کې، جرمني کې، هالنډ کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت هم شتون و، تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنی هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې. ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي، یعنی تاثیر لري. ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې او د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله، نظر ته یو وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به یو چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري، او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه. دا شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده ته ډیره پورې ډیره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډیر د ټیټ ذوق خلک هم شته، نو که چیرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هماغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو، نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتابونه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دې شي، پرېږدې شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یو یې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت ستاسو په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د خبرګون نه ښودل دي، چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی. نو دا کسه هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې ښه که مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که خپور کړم نو و به خلی څوک، که وخلی و به لولی څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډیر نه کیږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډیری فرهنګیان په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي، ډیری هغه کسان په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شوی کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې، په فلاش کې، په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم. یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه یې ژباړلې دي، او ځینې ژباړې دي، او ځینې کتابونه یې ثبت شوي دي، خپرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په مطالعې په کلتور باندې نورم اغېز ولري. چې یعنی کتابونه
نظر صاحب، یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواد سړی چې لیک لوست نسي کولی هغه هم واوري، او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواد سړي دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کسم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي، ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب، مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي. مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کاروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره، او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کاروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي، چې یو کلیوال بزګار دی، کتاب یې نه وي لوستی، ونه شي لوستلی، او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا هغه څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولې زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډېر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه را باندې راووزي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دې چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایاست چې زیات یې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي، خو لکه هغه ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالات په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روخانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خپور کړی وي، مثبت نشو خپرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تن هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، شاده ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.